درنو دوستانو دی ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شوی دینی عالمانو د غونډي په جزئیاتو غږیږو. مهم خبرونه دادی د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په کابل کې د طالبانو لخوا ربل شوی غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې په بشپړ ډول د شریعت د بشپړ نافذېدو ژمنه وکړه. دا لومړی وار دی چې د طالبانو د مشر وینا په کابل کې خبریږي، خو په رسنیو کې تر اوسه پورې تصویر یا ویډیو نه ده خپره شوې. د شاوخوا 3500 طالب پلو دینی عالمانو او قومي مخورو درې ورځنۍ غونډه له پرون پیل شوې او د طالبانو په خبره چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو به په کې بحث وشي. د طالبانو مشر مولوي هیبت الله اخندزاده نن په خپل ځ باندې یو سات اوګده وینا کې په بیلابیلو مسایلو باندې وغږیده، خو په دې څرګندونو کې هغه د خزو یا انجونو په اړه هیڅ ونه ویل. هغه مسله چې په افغانستان کې د انجونو د زده کړو په تړاو باندې ګڼ انتقادونه راپورته کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان د خزو د بشري حقوقو په اړه باندې په جنیوا کې استراري غونډه پیل کړه. دا غونډه نن غرمه 12 بجې پیل شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلاو همدارنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي گزارش کړ او د افغانستان د ولسی جرګې پوخانی غړی فوزیا کوفی به په دغه بیړنۍ غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا جوړ کړي څرګندونه وکړي. د اوکراین چارواکي وایي چې پر یو استوګنځای او تفریحي مرکز د روسیې د توغندیو په حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي. چارواکي وایي حمله تیره شپه په جنوبي ساحلي ښار اودیسا کې په داسې حال کې شوې چې پرون اوکراینی ځواکونو د یو ستراتیژیک ساحلي ټاپو د بیرته نیولو خبره وکړه. که څه هم اوکراین وایي دا حمله روسیې کړې، خو مسکو په دې حمله کې خپل دخالت نه دی منلی. دوستانو تاسو مو غږله ازادي رادیو ناوړی وړاندې په دې خبرونه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د نننیو څرګندونو جزئیات در سره شریکو چې په کابل کې د طالبانو لخوا د وربل شوی دینی عالمانو غونډه ته وکړي. همدارنګه په دې اړه چې د طالبانو د وربل شوی دینی عالمانو غونډه او همدارنګه پکی دی ملا هبت الله اخندزاده څرګندونی څومره مهمه دي او کوم پکی پکی دا پاموړ وو په دې موضوع باندې د خبريال او سیاسي مسلو له شنون کې قریب الرحمن شهاب سره مرکه لرو. دا خبرونه په جریان کې به کندوز ته ملاړ شو او هلته به د هغه بي وزل خو له حالت څخه خبر کوشي. په خای لاسي صنایع جوړول خو وسهغه بازار نه لري.
حکومت صاحب خوب صنایع چی؟ قال قیمتي اس گشنګي اومده هیڅ چیز.
تاسو به هم راشو ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو که تر پایه راسره وی ګڼ نور رپورټونه او موضوعات هم څېړو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا وربل شوی دی دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډه نن دویمه ورځ ده او پکې په نورو بحثونو سربیره د پاموړټ کېدا او چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله خنزاده د لومړي ځل لپاره په کابل کې په دې غونډه کې راڅرګند شو او غونډه ته یې وینا وکړه. په دې اړه په مخریز ما د همکارۍ رپورت ده.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په لومړي ځل په کابل کې د دینی عالمانو په ویلو غونډه کې ګډون او خبري وکړي. د هغې خبرې تر ډیره له نړیوالو سره په اړیکو، کورنی امنیت، حکومتداري او د غشان خپل وسلوالو ته په نصیحتونو راټولې وي، خو د افغان میرمنو د حقونو او د انجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه هیڅ هم ونه ویل. تمه دا وه چې ښایي په دې غونډه کې به د ښځو د کار او انجونو د تعلیم په اړه خبرې او بحثونه وسي، خو له تېرو دوه ورځو راهیسې په دې اړه هیڅ هم نه دي ویل شوي. د طالبانو مشر مشر ملا هیبت الله اخونزاده په دې غونډه کې په توند لهجه وویل په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نسی او تعامل به ورسره ونه کړي. هغه د نړۍ هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې په فشارونو نسی کولای طالبان له خپلې لارې یو ګام هم پشا کړي. ملا هیبت الله داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو د حکومت مشروعیت په کور دننه او بهر له ننګونو سره مخ دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملا هیبت الله د خبرو نوره برخه د طالبانو په واکمنۍ کې د امنیت پر ټینګښت او په دولتي ادارو کې د فساد اړیکو او انډیوال پاللو پر مخنیوي متمرکز و. همدارنګه د دوی له لوري پر عمومي عفو ټینګار خو د طالبانو مشر طالب چارواکو ته لارښوونه وکړه چې له خپل سرو محکمو دې لاس په سر سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بشري حقونو د بېلابېلو سازمانونو له لوري په یو شمېر ولایتونو کې د خپل سره محکمو او د پخوانیو حکومت د سرتیرو د وزنو او تری تم کولو راپورونه ورکړل سوي دي. که څه هم طالبانو په دغه ډول پیښو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې انتخابات، سیاسي زعامت او جمهوریت دروغجنه مشروالي یاده کړه او ویې ویل چې ټول باید له اوسني زعامت سره د ملاتړ ژمنه وکړي. د ملا هیبت الله د خبرو له پیل وړاندې د دغې غونډې مرستیال مولوی اسماعیل له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د لاسونو په پورته کولو سره د امیر المؤمنین په حیث له ملا هیبت الله اخونزاده سره بیعت وکړي. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو د ناستې نن دویمه ورځ ده او ټاکل سوی چې نن هم په دې غونډه کې دیني عالمان او قومي مشران چې د طالبانو پلویان دي په ګروپي شکل سره په بېلابېلو موضوعاتو بحثونه وکړي.
و مودل چې د طالبانو د حکومت رهبر ملا هیبت الله اخونزاده په کابل کې د طالبانو لخوا وربل شوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې په بشپړ ډول د شریعت نافذېدو ژمنه وکړه. د لومړی وار دی چې د طالبانو د مشر دا ډول یوه وینا خپرېږي چې په کابل کې په یوه غونډه کې، خو په رسنیو کې د نوموړي تصویر یا ویډیو بیا هم نه ده خپره شوې. دا شاوخوا درې نیم زره طالب پلو دینی عالمانو او قومي مخبرو درې ورځنۍ غونډه له پرون پیل شوې او د طالبانو په خبره چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو پکې بحث کیږي. زموږ همکار له خبريال او د سیاسي مسایلو له شونن کې قریب الرحمن شهاب څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د ملا هبت الله اخونزاده په وینا کې نوې څه و.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په وینا کې ځینې نوي ټکي وو، خو ځینې له سره یاد نه کړل چې د نجونو د ښوونځیو مسله له سره یاد نه شوه او نوې مسله بیا دا وه چې په راتلونکي کې د شریعت د دوی په وینا د بشپړ نافذېدو تمه باید افغانان ولري چې هغه د ده په وینا د حدود جاری کول دي. له نړۍ سره د تعامل په برخه کې تر ډیره د ده انګیرنه دا وه چې ګواکې نړۍ په افغانستان کې له اسلام سره ستونزه لري. ډیر بحث پر دې متمرکز و نسبت دې ته چې په سیاسي او یا نورو استخباراتي او نظامی برخو باندې تمرکز وکړي.
د افغانستان له روانو ستونزو د وټلو له نړۍ سره د بشپړ سیاسي او اقتصادي تعامل او د نورو ستونزو د حل لپاره ولې لږې اشاره په خپلو څرګندونو کې درلودې؟
له نړۍ سره د تعامل په برخه کې د ځینې اشاره درلودې، ولې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان د پرمختګ تمه له نړۍ نه پریوه او پر افغانانو باندې غږ وکړه چې له نړۍ نه هیڅ ډول تمه مل لري، ان که د یو سړک جوړول هم وي دا باید خپل افغانان وکړي. دا کار د دې معنا دا ده چې په یو ډول باندې دته د اوسنۍ نړۍ ټول له غوښتنې چې نړۍ څومره یو پر بل پورې تړلې ده دغه لکه په سم شکل چې نه یې ورته رسېدلي، ځکه هېوادونه په یوازې ځان هیڅ هم په دې عصري نړۍ کې نشي کولای، حتی که هغه د امریکا، چین، روسیې او یا نورو ابرقدرتونو په څیر هیوادونه دا یو پر بل پورې تړلي دي.
د طالبانو په دې غونډه کې د ځوانانو، ښځو او نورو اقلیتونو د نه حضور په اړه انتقادونه کیږي. د یو ځوان په حیث ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
په غونډه کې له شک پرته د ځوانانو، میرمنو او د ټولنو د نورو اقشارو او برخو حضور نه و، او حتی د هغو کسانو چې په دغه غونډه کې حضور درلود د ټاکل کېدو میکانیزم او هغه تګلاره واضح نه و. دا هیچا ته واضح نه ده چې دا خلک چا ټاکلي، څنګه ټاکل شوي او په غونډه کې د چا استازیتوب کوي. نو دا مسله ګونګه ده او په دې غونډه کې د ټولنې د ګڼو اقشارو نمایندګي نه وه موجوده.
دوستانو، د نننۍ غونډې په اړه او همدارنګه پکې د طالبانو د حکومت د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د څرګندونو په اړه مو له خبریال او د سیاسي مسایلو له شنونکي قریب الرحمن شهاب سره مرکه اوریدله. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو ځینې اوسیدونکو په کابل کې جوړیدونکي جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کړې ده. خو جرګې ته بلل شوي کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پریکړې وکړي. اټکل کېږي چې د طالبانو د حکومت له لوري په کابل کې د وربلل شوي دینی عالمانو او مخورو جرګه به درې ورځې دوام وکړي. نور حل په دې رپورټ کې
د عالمانو دغه جرګه چې لا هم څرګنده نه ده کومې پریکړې به وکړي، خو ډیری افغانان د دغه جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي. دوی وایي دا هغه جرګه ده چې تمه ورڅخه کېدای سي. عبدالباری نعیمی د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی.
د پکتیکاوالو ولسونو غوښتنه له ترسره کېدونکې جرګې نه دا ده چې هلته تللي علمای کرام او مشران د ولس رښتینی استازیتوب وکړي او په عین وخت کې د ولس هغه غوښتنې چې لري په رښتینې معنا وړاندې کړي او له حکومته مهیله دا ده چې هغوی ته مثبت ځواب ووایي او د هغوی په رڼا کې یو میکانیزم جوړ کړي او په هغې اساس دولت مخته بوسي.
هارون امینی بیا د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. دی د جرګې له ګډونوالو د طالبانو په حکومت کې د ټولو قشرونو، قومونو، فکرونو او ښځو د ګډون د پریکړې پر ټینګار غوښتنه کوي. دی له قومونو، قشرونو، فکرونو او ښځو څخه پرته د حکومت جوړښت نیمګړی او بې ګټې بولي.
که چیرې په یو حکومت کې ټولو قشرونو خلک وي، د هر قوم نه وي، دا حکومت همیشه پایداره وي، او که چیرې د یو قوم څخه وي دا بل قوم تقابل ور نه ده او دا پایداره نشي پاتې کېدلی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نسیم سبا بیا وایي د جرګې پریکړې د ملي او تعلیمي وي. نوموړی د جرګې له ګډونوالو د پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غني ترڅنګ د ډیری چارواکو بیرته هیواد ته پراغوښتلو او د هغوی له تجربو څخه د ګټې اخیستلو د پریکړې غوښتنه کوي.
موږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي او همدغسې د ملي بیرغ مسله واضح کا، د هغې لپاره باید کار وشي او په ټوله کې پخوانی ولسمشر راوغوښتل شي او د هغې د مشورونه، د هغې د تجربو نه ګټه واخیستل شي.
د میدان وردګو ولایت یو بل ځوان همایون بهادوري بیا د داسې جرګې د ترسره کېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان تاریخي، فرهنګي او افغاني ارزښت راټیټ نه کړي او هغه پریکړې وکړي چې د ولس په خیر وي.
د غې لپاره باید پریکړې وشي لکه د تېر نظام خلک دي، د جمهوري نظام د غې په اړه باید داسې پریکړه وشي چې له دې وروسته باید نه وځورول شي. که رښتیا هغه کادرونه وي، هغې ته باید ځای ورکړل شي په دې نظام کې تر څو د ولس په ګټه کار ترې واخیستل. همدارنګه د نورو ارزښتونو په اړه هم باید هغه ښکاره پریکړې وشي، لکه هغه ملي بیرغ دی، درې رنګ بیرغ و.
ښځې چې په اوسني افغانستان کې تر بل هر چا زیاتې له خپلو حقونو څخه بې برخې سوي، نو هغه هم د دغه جرګې له ګډونوالو څخه ښځو ته د حقونو د ورکولو او ژغ پورته کولو د پریکړې غوښتنه کوي. سمیره صدیقي په غزنی کې یوه فعاله میرمن ده. د دې غوښتنه ده چې د نجونو په تعلیم او د ښځو په کار د ټینګار وسي.
کله چې مشران کینی او لوی جرګه جوړیږي او هغلته تصمیمونه نیودل کیږي، بالخصوص د ښځو، د نجونو، د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډېره ښه خبره وي. دا مشکل زر تر زره حل سي او جنکۍ لاړ سي خپل مکتب ته، دلته خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
خو جرګې ته بلل سوي کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پریکړې وکړي. رحیم الله د غزنی لاندړو ولسوالۍ ولسوالۍ څخه دغه جرګې ته بلل سوی دی. نوموړی وایي موږ تر تللو وړاندې په خپله ولسوالۍ کې له خلکو سره لیدلې، د هغې غوښتنې مو اورېدلې او بیا به دغه غوښتنې په جرګه کې وړاندې او څېړل کېږي.
هره ولسوالۍ کښې هغوی هر له خپلو خلکو سره خبره شریکه کړې ده، هغوی هغه کوم مطالبې غوښتنې هغه له ځان سره راوړي دي.
دغه جرګه د افغانستان له لویو او دودیزو جرګو څخه ګڼل کېږي، خو ډېری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په تاریخ کې وخت په وخت حکومتونو او پاچاهانو د خپلو حکومتونو او نظامونو د بقا او ګټې په خاطر غټې غونډې او جرګې رابللې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ډبرو د سکرو په بیو کې لوړوالی نه دی راغلی، بلکې یوازې ګمرکي تعرفه یې لوړه شوې ده. د اوکراین چارواکي خو تر هغې مخکې زو اوکراین ته د اوکراین چارواکي وایي چې پر یو استوګن ځای باندې او همدارنګه په یو تفریحي مرکز د روسیې د توغندیو په حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. چارواکي وایي حمله تیره شپه په جنوبي ساحلي ښار اودیسه کې په داسې حال کې شوې چې پرون اوکراینی ځواکونو د یو ستراتیژیک ساحلي ټاپو د بیرته نیولو خبر ورکړ. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکراین چارواکي وایي پر یوه استوګنیزه ودانۍ او تفریحي مرکز د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې ویلي د ودانۍ له ویجاړیو 9 کسان ژغورل سوي چې 3 ماشومان دي. نن سهار وختي په خبرو سویو تصویرو کې د ژغورنې هڅې ښکاري او له یوې 9 منزله استوګنیزې ودانۍ لوګي پورته کیږي چې چارواکو پکې د 14 کسانو مړینه او تر 1500 زیاتو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. په راپورونو کې ویل سوي چې تېره شپه په بیلهرود دنیستروفسکي ښارګوټي کې د یوې راکټي حملې په نتیجه کې د یوې 9 منزله ودانۍ یوه برخه ویجاړه سوه چې وروسته د دې ودانۍ په یوه دوکان کې اور ولګېد. د اودیسا پوځي ادارې ویلي چې دویم توغندی په همدې ښارګوټي کې پر یوه تفریحي مرکز لګېدلی چې لږ تر لږه 3 کسان یې هلته وژلي چې یو پکې ماشوم دی. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي دي. دغه پوځي اداره وایي د روسیې یوې ستراتیژیکې الوتکې دا حمله د تور سمندرګي له لوري کړې ده. په اودیسا کې دا حمله پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراخ یرغل پر 19 اونۍ ترسره سوې ده. اوکراینیان دغه یرغل ته د دغه هیواد په ختیځ لیسیچانس کې تر حد زیات د زیاتې بمبارۍ او په دنیپرو پتروف سیمه کې د ملکیانو پر استوګنیزو سیمو د توپونو ویشتلو نوم ورکوي. که څه هم د اوکراین چارواکي دغه تازه حمله یو تروریستي عمل بللی، خو مسکو په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو وروسته په خبرونه کې له تاسو هم اورو چې تاسو په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې په اړه او همدارنګه پکې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د نننیو څرګندونو په اړه څه نظر لري؟ د اوس نه اته دقیقې وروسته موږ د تاسو درې څلور ټلیفوني تماسونه راخلو. شمېره هم درته وایم: 00 420 11 2 46 01. دا مو د واټساپ شمېره هم ده او همدارنګه د ټلیفون شمېره هم ده. په دې باندې زنګ وهلی شئ او وروسته مو راسره په دې اړه باندې خپل نظر شریکولی شئ. له اوس نه درته وایو چې کله مو ټلیفون له سټوډیو سره وصل شو، لطفا خپل نوم او ځای اخلئ او خپله خبره کوئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
هو مخکې له دینه چې تاسو نه واورو څو ریپورټونه نور راخلو. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د ډبرو سکرو په بایو کې لوړواله نه دی راغلی، بلکې واسي ګمرکي تعرفي لوړې شوې دي. وړمه ورځ د طالبانو د مالی وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یو ټن ډبرو سکرو اټکلي بیا تر $200 لوړه کړه، چې له دې سره یې په ګمرکي تعرفه له $20 $60 ته لوړه شوه. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د ډبرو سکاره په کورنۍ رسنیو او خواله شبکو کې د نن سبا تر ټولو ګرم او د بحث پرونکي موضوع ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د ډبرو د سکرو په بیه کې لوړوالی نه دی راغلی، بلکې یوازې ګمرکي تعرفه له $20 ته لوړه شوې. تیر ورځ د طالبانو د مالیه وزارت د یو ټن ډبرو سکرو تخمینی بیا له $90 ته پورته کړه، چې له مخې ګمرکي تعرفه چې 1.5% کېږي له $20 ته لوړه شوه. د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د خپلې کابینې په یو غونډه کې له افغانستان د ډبرو د سکرو د وارداتو په چټکتیا ټینګار وکړ. نوموړي د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابینې په یو ځانګړې غونډه کې وویل چې د افغانستان د ډبرو د سکرو د وارداتو له درکه دغه هیواد په کلنی ډول $2.2 میلیارد سپما کوي. د ښاغلي شریف په خبره له افغانستان د ډبرو سکاره په پاکستاني روپیو رانیول کیږي او په دې له یوې خوا ډالر په کور پاتې کیږي او له بل خوا د پاکستاني روپیو ارزښت لوړیږي. خو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په پاکستاني روپیو د ډبرو سکرو د تعرفي اخیستل ردوي او ټینګار کوي چې د ډیورن تر کرخې د ډبرو سکرو هر ډول عملی پروسیس او د خرڅلاو چارې په افغاني بانک نوټونو ترسره کیږي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال هر کورنی شرکت ته یو ټن د ډبرو سکاره له 3 تر 3.5 او آن 4000 افغانیو په بدل کې ورکول کیږي، چې ښایي له ګمرکي تعرفي او نورو لګښتونو وروسته افغان سوداګر پر پاکستاني شرکتونو یو ټن له $200 په لوړ قیمت وپلوري.
دا د معدن د خولې څخه انتقالیږي بیا د ډیورن تر کرښه پورې، چې دغه یو ټن چې موږ د 3000 څخه موږ شروع کړې ده، چې د معدن او پټرولیم د وزارت څخه چې د اصلي مال دی، دا چې کله د هیواد پولو ته رسیږي نو هلته د دې قیمت تقریبا $2.5 ته رسیږي. او اوس بیا دا چې په الحال ګمرکي تعرفه هم پر دې باندې پورته شوې، نو بالکل موږ د دې څخه په هیواد کې $300 په شاوخوا کې یا $340 په شاوخوا کې موږ ته د دې څخه لاس ته راځي.
دی وایي د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې یوازې له 60 افغاني شرکتونو سره د ډبرو د سکرو د انتقال نوي قراردادونه شوي، خو نږدې 140 شرکتونو سره د تیر حکومت قراردادونه پر ځای پاتې دي. خو انتقاد دا دی چې ولې د طالبانو د قانون وزارت له نویو شرکتونو سره د قراردادونو جزئیات نه شریکوي. د قانون وزارت ویان عصمت برهان وایي له ټولو شرکتونو سره شوي قراردادونه د آزاد رقابت له لارې د رسنیو په وړاندې شوي او هیڅ شرکت سره ځانګړی مراعات نه دی شوی، خو تر دې دمه د دغه شرکتونو په اړه هیڅ معلومات نه دي خپاره شوي او نه هم کومې رسنۍ د دغه قراردادونو په اړه راپورونه خپاره کړي. د طالبانو د مالیه وزارت وروسته له هغې د ډبرو د سکرو تخمینی بیا $200 ته پورته کړه، چې د رویټرز د راپور پر بنسټ په نړیوال بازار کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیا آن تر $1500 پورته شوي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي لا هم د نړیوال مارکیټ په پرتله د افغانستان د ډبرو د سکرو بیا له نیمایي ښکته ده. دوی غوښتنه کوي چې واکمن نظام باید د نړیوال مارکیټ د بیو سره سم د افغانستان د ډبرو سکرو بیې هم لوړې کړي. لډلی محبوب الله گردیزی ازادي راډیو ته وویل
البته افزایش قیمت ګام ستودنی است، اما با آن هم
د ډبرو د سکرو د بیو لوړول یو ښه اقدام دی، خو که بیا هم وګورو زموږ بیا له نړیوال بازاره سمه نیمه کمه ده. اړتیا ده چې نه یوازې د پاکستان لپاره بلکې د نورو هیوادونو لپاره هم باید بیې د نړیوال بازار سره سمې وټاکل شي. د دې لپاره باید یو کمیسیون وټاکل شي، ځکه زموږ د ډبرو سکاره په هر لحاظ عالی دي.
چون معدن ما هم از نگاه درجه حرارت بسیار بهتر است.
د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان له قانون سره سطحي چلند ونه کړي او باید د افغانستان دغه ملي شتمني د دغه هیواد په ګټه وکاروي او هڅه وکړي چې د ځانګړو کسانو د ګټې پر ځای د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
دوستانو له کابل څخه په ځینو ریپورټونو کې ویل شوی دی چې دغلتنن لکتر لگا دی کوټه سنگي په سیمه کې د درې پرله پسې 14 غږونه اوریدل شوی دی. د 14 د څرنګوالي د چې د 14 دی څنګه رامنځته شوی دی او د ورانی او مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې ډېر جزئیات نشته دی. زموږ په نورو خپرونو کې به موږ دا موضوع تعقیبوو. اوس مخکې له دې نه چې د تاسو څو تلیفوني پیغامونه واخلو او څو تلیفوني تماسونه مو واخلو، چې کولای شي راته زنګ ووهي او راسره د طالبانو د نننۍ غونډې په اړه وبخې. د طالبانو لخوا د وربلل شوي دیني عالمانو د درې ورځنۍ غونډې په اړه او همدارنګه پکې نن د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د څرګندونو په اړه خپل نظر شریک کړي. تر هغې مخکې پام وکړئ یو رپورټ ته، هغه له کندوز نه دی. په کندوز کې یو شمیر بېوزله مېرمنې د مجبوریت له مخې د کمو پیسو په بدل کې لاسي کارونه کوي، خو وایي د لاسي صنایعو بازار پیکه شوی دی او دوی اوس نشي کولی چې له دې درکه د کورنۍ نفقه پوره کړي. تفصیلی په دې رپورټ کې اورو.
په کندز ولایت کې یو زیات شمیر بېوزله ښځې د بلوڅي جامو ګنډلو له لارې د خپلو کورنیو مالي لګښت پوره کوي. د شپږ کوچنیانو مور څلوېښت کلنه زبیده د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکې وایي، له لس کالو راهیسې د بلوڅي کمیسونو ګنډلو له لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
لسو کالو راهیسې دغه بلوڅي جامې د پیسو په بدل کې ګنډم. میړمې په جنگونو کې مړ سو، واړه واړه بچیان لرم او د همدې ستنې او تار له لارې په سختۍ سره خپل روزګار چلوم. یو کال مخکې سوداګرو له موږ څخه یوه جوړه بلوڅي جامې په 4000 افغانۍ اخیستلې، خو اوس یې په 1500 افغانۍ غواړي.
هغه وایي یوه جوړه بلوڅي جامې چې پکې غاړه، لستونې، د لمنې جیب او پیسې شامل دي، د 1000 افغانۍ په بدل کې ګنډي او په سختۍ سره د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوي.
پخوا ښه و، هر څه ارزانه و او په همدې پیسو مو ګزاره کېدله، خو اوس لوږه او بېوزلي زیاته سوې ده. موږ له ستونزو سره مخ یو. نن مې څلور بلوڅي کمیسونه راوړي وو، یو هم خرڅ نسه او اوس بیرته کور ته ځمه او د لارې کرایه هم را باندې تاوان ده.
د فریدې په نوم د کندز ښار اړوند د چلمزار سیمې یو اوسیدونکی هم وایي چې په خپل کور کې بلوڅي جامې ګنډي او بیا یې په بازار کې پر دکاندارانو پلوري. دغه 15 کلنه میرمن وایي پر یو ښه بلوڅي کمیس یو میاشت د ستنې وتار په وسیله کار کوي، خو کله چې بازار ته یوسي نو دکانداران یې په 1200 افغانۍ ورڅخه اخلي.
میړه مې معتاد دی، کار نه کوي. زه د همدې بلوڅي ګنډلو له لارې د خپلو اولادونو خوراک او پوښاک پوره کوم. وضعیت مې ډېر خراب دی. دلته سوداګر له موږ څخه یوه جوړه بلوڅي جامې په 1200 افغانۍ اخلي او په خپل بیا په 4500 افغانۍ پلوري.
50 کلن جان محمد چې په کندز ښار کې د بلوڅي جامو کاروبار کوي، هغه وایي په کندز او تخار ولایتونو کې له ښځو څخه ګنډلې بلوڅي جامې اخلي، بیا د پلورلو لپاره د افغانستان پر نیمروز ولایت سربیره ایران او پاکستان ته استوي.
دوستانو، په کندز کې مو د هغو ښځو ستونزې واورېدلې چې وایي لاسي صنایع تولیدي خو بازار نه لري. وسم لجمن سره سم تاسو ته ټلیفوني پیغامونه راخلو. تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهي او په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د وربل شوي غونډې په اړه کنسر لري او همدارنګه نن پکې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده څرګندونې وکړي. که دا څرګندونې مو اورېدلې او په دې اړه نظر لرئ، نو کولای شئ چې زموږ د سټوډیو په واټساپ یا ټلیفوني شمیرو تماس ونیسئ. یو اورېدونکی په تماس کې دی، لطفا خپل نوم واخلئ او خپل نظر مو راته ووایئ. مهرباني وکي خپل نوم واخلي، خپل نظر مراته وای. ما درته وویل تاسو واوریدل. مهرباني.
حضرت محمد يم د من ولایت نادالي ور رسوارش نکړه خبره.
مهرباني وکي.
دا کوټه رښه غونډه ورته ته خلک ډیر خوشبه نه دي، خلک ډیر خوشاله دي. کچيري دا عملي شي
څه پریکړه ته تاسو تمه لرئ چې څه ډول پریکړه پکې وشي؟ ځکه تر اوسه پورې خو به خلک ورته خوشبین نه وي، خو د خلکو تمه ته نه څه ده.
تمه دا قدر شي دغه جنګ او جګړې ورته شي، خلکو اوس ډېر آرام ژوند پیل کړی.
د خلکو د مکتبونو د اقتصاد او نور مسلو په اړه باندې څه تمه شته؟ ځکه ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، په ډیرو برخو کې خلک بېوزله شوي.
نو دا خو امیر مومنین خپله خبره وکړه چې دا اقتصاد به موږ تاسې خپله جوړو، بهرنیان یې نشي راته جوړول.
مننه کول تاسو نه دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري دی. آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. موږ غواړو چې تاسو ځنې مهرباني وکړئ یو اوریدونکو بلم په تماس کې دی. موږ د کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا دی ور بلل شوی دینی عالمانو د غونډې په اړه پکې د مولوی صاحب حبت الله خنزاده د سرګندونو په اړه غږیږو که څه نظر لري مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام احمد غنی د کندهار ولایت څخه یم. اګه نیول راځي چې راځي تر هغه کې دا شی فکر کوي هغه د پاکستان حکومت د دروازې څخه هم چې اګان دی د ډبرو غم خو دې فکر کول چې انجینر د مکتب څخه د نړیوال بشري حقوق ځای کول سربازان وجل دا خو هیڅ کوم افغانستان چې د عمومي حق کړی د عمومي حق کې نه راځي کومه سربازان چې دا ودی ودل کې د دې په اساس د اوسو په دارس نه شي ودل کې چې هغه نو خلل په دروازه باندې مګا شاله ته د تجربه نه کړ ته څنګه افغانې خدمت غم خوړې خدمت دشمن نه.
تاسو د نجونو د خونځوي خبره وکړه په دې اړه باندې تاسو خپل خبره واضح کړئ چې یعنی تاسو فکر کوئ یا هیلم دا چې په دې غونډه کې د جنکیو د مکتبونو په اړه خبره وشي.
دغه غوښمه چې باید د جنګونو د مکتبونو خبره واضح شي او دا چې د کرو او د افغانستان د زرو نه اقتصاد به دار هم درې د لکړادي چې درې په خپل مته باندې نه اقتصاد درې چې دا چې د کم هو کړی د امریکایانو سره کړی دی د پدې او شاته هغه خبرې باید عملي کړي کوم خبرې چې تاسو کوي هغه خبرې مستی عملي کړي هغه خبرې پاتې دي هغه نه عملي کړي اوس دې نور خبر کړي
مننه کوم. سلامات اوسئ دوستانو د موږ وخت په همدې ځای دی اوریدونکو څو پیغامونه مو راوخیستل مننه چې ټلیفون مو ک وسم یو بیا د مهم خبرونو سره ټکی ل کابل څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوې دي چې نن د غلطه لګ تر لګا د 314 غګونه د کوټه سنگي په سیما یا ورڅیر ما سیمو کې اوریدل شوې دي. تر اوسه پورې د 14 د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نشته او نه معلومه چې د 14 د څلک کابل رامنځته شوې دي او څه زیان یې اړولې دي. خو د 14 په کابل کې په داسې حال کې کېږي چې د غلطه د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو قومي مشرانو دی وربلل شوی غونډي دویم ورسته. نن د غونډې ته د طالبانو مشر ملا هبت الله خنزاده وینا وکړه او په خپل وینا کې په افغانستان کې په بشپړ ډول د شریعت په نافذېدو شمنه وکړه. دا لومړی وار دی چې د طالبانو د مشر په کابل کې وی غونډې ته وینا کوي او دا وینا یې خبري خو په رسنیو کې تر اوسه پورې هم تصویري یا ویډیو نه ده خبره شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه په جنیوا کې بیړنۍ غونډه پیل کړه. دا غونډه چې نن غرمه 12 بجې پیل شوه اوس دوام لري. پکې به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر مشر سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي گزارشګر ریچارډ بینټ او همدارنګ افغان سیاستواله فوزیا کوفی وینا وکړه. تاسو موږ غلا زری رادیو نه اوري په همدې سره د برخې د خبرونې خبري برخه پای ته رسو. ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کیږي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره راته د خوست او پکتیکا د ورستۍ زلزلې په اړه پیغامونه پریخي. په پیغامونو کې سپارښتنه شوې چې کورنی او نړیوال بنسټونه باید د زلزلې ځپلو مرستې ته ورودانګي. موږ په دې اړه د پکتیکا له یو مسول سره مرکه هم لرو. نور پیغامونه هم شته خو راځي په پایل کې د زلزلې په اړه د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله. زاین اتارهیم زاین میواند ولی سوالی صحت تا سودا پیغام کردم کم از این زلات چی سه بیت ده حق دامان کم جانمون خلق تا باید آدم تو کی حق چی دم رانی زوری دار چه تو کی بی باید ورگور سیجی و عملا اقدام تو وزارتون و کوی دکه چی دام از دم هواد وال انت جر رسیدگی وسیا او مشکلات حل سی.
السلام علیکم، زه عدل ودود وفادار یم د هلمند ولایت د نادالی د ولسوالۍ څخه دا پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. زما پر ټولو هیوادوالو باندې غږ دی وروره چې پر دغه زلزله پل سره مرسته وکړي تر خپله وسه پورې. همداراز د ټولو نړیوال دولتو څخه مې دغه هیله و ارزو ده هر مسلمان کولی چې دغه زلزله پل سره خپل تر وسه پورې مرسته او کومک وکړي. ټولو هیوادوالو باندې مې غږ دی چې دغه کومک د ګردو سره وکړي. وسلام د ازادي راډیو سره ډېره مننه.
السلام علیکم د ازادۍ کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه نیکې د احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي بشافمن جوړ یاست. زه د غزنی ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. خدای دې وکړي ما پیغام خپور کړي. کوم مرستې چې د زلزله ځپلو خلکو دپاره کې باید په ډېره ښه توجه باندې باید د طالبانو نه هم دا غوښتنه ده چې باید په ډېر ښه مکانیزم باندې د دغو څارنه وکړي او هغو خلکو ته چې کوم چا ته زیان اوښتي هغو ته ورسوي. فقط وسلام. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. خدای دې وکړي روغ جوړ به یاسي. نورخان مسرور یم، پکتیکا څخه پیغام پرېږدم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم پکتیکاوال خصوصا د پکتیکا ځینې ولسوالۍ ګیان نکه او څو نورې ولسوالۍ داسې زلزلې زیاتې ځپلې دي. حتی داسې کسان مو ولیدل چې د یوې کورنۍ ولس کسان هم په همدې پیښه کې یو نفر له لاسه ورکړی وو. ملکري خپل ته هم زیات زخمیان او شهیدان وړل شوي دي.
یو میلیارد افغانۍ والا کړي دغو ځپلو خلکو گزاره کړي. یو میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي، کلي کورونه تباه دي، هر څه ړنګ دي، لبای نه تللي ماشومان او زنانه ټول مړه دي. یو میلیارد ډالرو چاره او درک نه کیږي.
السلام علیکم. رفیق الله ریحان یم، پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ نه. په دیګیان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله درنه مرګ ژوبله وختي وه. د پکتیا او د غزنی کابل څخه روغتیایی ټیمونه را ورسېدل او همداشان لومړنۍ مرستې وشوې. له دولت څخه مو غوښتنه ده چې زر تر زره هوایي مرستې وکړي، ځکه چې لاره خامه ده او موټر نشي کولای چې ګیان ولسوالۍ ته په زر ورسېږي. نو هوایي مرستې دوی لپاره ډېرې اړینې دي او همداشان عام خلک هم مرستې ته راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. همدرد له لغمان نه دا پیغام پرېږدم. پیغام خدا دا چې دغه کومه زلزله شوې ده په پکتیا کې، نو خدای پاک دې دغو مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او د دې اصلي لامل د ما په نظر دا څلوېښت کاله جنګونه دي چې ولس دې ته نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپناه صحیح جوړه کړي. باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیر اولیږي دغه شی ځکه ټول جنگونه دي. یار چا کور څنګه تیر شوی، تیارو په بمبارونه کړی. او بل خبره پکې ضروری دا غاڼه ما چې دغه مرستندوی ټیمونه چې کمال تزي ک نظامیان دي او ک موسسو دي او ک رضاکاران دي، نو دوی ته هم خدای ډیر اجر ورکړي چې په دې کې مرسته کوي. خو دغه یو شی نه دي ډیر ډډه وکړي چې د خلکو مالونو ته دې پوره توجه کی. بس همدغه بس داسې کورونه وران شوي دي او اکثره ځایو کې همدغه سې کېږي چې رضاکاران او مرستندویه ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپل لیدلی په آزاد کشمیر کې زلزله شوې وه، خلک همدې ته تلل او صرف د چا په غم نه ول او سره او سپین او نغدې پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول. نو په دې هیله چې دغه د ما پیغام نشر کړي او دغه مسؤلین د دې خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. همدغه ډېره داسې بس کورونه وران شوي دي او مړي زخمیان پکې شوي دي. مطلب دغه مالونه باید چې بیرته په خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول شي او باید موږ یې واورو چې د چا مال نه ده لوټ شوی، موږ ته وښودل شي دې ولس ته. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ذاکر علی زدران د پاکستان د میاوالی نه خبرې کوم. مونږ په زدران په افغانستان کې په زدرانو کې د زلزلې نه ډېر نقصان شوی ده او په دا باندې مونږ ډېر خفه یو. بس مونږ وس نه درسي بارډر کې ډېر مشکلات اور مونږ تا کا خدمت وی کا بچری بارډر بارډر خلاصیدای شي او مونږ ځانونه درته وو کوین ضرورت ان شاء الله مونږ وینم درکو اور افغانستان کې څومره ځوانان دي دغه په وحیله مندا چې جانی مالی څومره خدمت کوي شي ځنه ور ورسوي
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه پکتیکا کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی وایي دوی دغه ولایت کې د زلزله ځپلو سروې بشپړ کړي او لتیرې شنبه ورځ راهیسې د مرستو لړۍ پیل کړې ده د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه زلزله کې 1,000 تنه وژل شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي د پکتیکا له سرپرست والی او ویاند ثناءالله معصوم نه مې وپوښتل چې په سیمه کې دا مهال د مرستندو یا بنسټونو او ټیمونو فعالیت څه ډول دی
ځینې ولسي خلکو شکایت کاوه چې داسې خلک مرسته وړي چې هغه د دې زلزلې نوې ځپلې له نورو جوی راغلي بیا موږ په موقت ډول باندې هلته د غوښتنه وکړه موسساتو څخه چې د توضیح فی الحال د دې په خاطر باندې کوي چې یو شفافه سروې وسي پرون ابل ورځ مازدیګر ټیم کې هغه خلکو رابطه رسول کړه چې موږ سروې تکمیل سو پرون سهار بیا توضیح شروع کړه د دوه ورځې توضیح روانه ده ان شاء الله په شفاف ډول باندې هلته چې د سیمې خلک هم رابطه سره کوي هغوی هم وایي چې موږ ته شی رسېدلی دي او له دې توضیح نه خوښ دي
بله او له متضررو کورنیو سره یا له زیان ګالو کورنیو سره څه ډول مرستې کېږي یوازې خوراکي مواد ورکول کېږي او کنه د اوږده مهال لپاره یې هم د مرستو پلان تر کار لاندې دی
بله اوس په الحاله د دوی لپاره د خوراکي توکي هغه د ژوند اسانتیاو چې کوم عجل شیان دي ځکه چې دوی ټول کورنۍ لمنځه تللي کورونه نړېدلي نو دغه د ژوند تیرولو لپاره چې کوم شیان ته ضرورت وي دغه لپاره اوس زمينه سازي شوی ده هغه رسیدلې سیمې ته وړاندې دي آینده لپاره موږ څومره مؤسسات راځي خیریه بنسټونه راځي نو دا هم موږ غوښتنه کړې ده او مرکز تر مو هم د تشویش شریک کړی ده چې دوی لپاره یو اساسي کار وسی ځکه دوی باندې زمي را روان ده خدای مکه دي آینده کې بیا موږ بل ناورین سره مخ نسو نو دوی هغوی موږ ته وعده راکړې ده چې دوی لپاره یو طرح جوړو دغه طرح په وړاندې بیا کرا کده کده قدم اخلو چې دوی لپاره اساسي کار وسی کلینیکونه نړیدلې دي همدارنګه مکتبونه نړیدلې دي دوی لپاره یو اساسي کار کوچ کورونه بیرته ته جوړ شي او اندازه مې کې موږ ته د ټول ولسم له یو بل بحران سره مخ نسی
بلې او دغه درې زره کورونه شاوخوا چې تاسو ویلې مکمل یا نیمایي یا یو برخه ویجاړ شوی دي دغه اوسیدونکو خو به دا مهال تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي آیا د موقت سرپناه غم خوړل شوی
بله هو د پلمړی ورځ کې خو اول ورځ د ویل لپاره یو څه مشکل اوازه کا سیمه له مرکز نه لري ده د تایرول لار نه او د موټر لار نه چې موږ څومره توانو امکانات مو خیمه مو انتقال کړي وس خیمه راځي چې سوي دي په الحال د خیمو بندوبست د ټول لپاره خو البته د خیمه په یوم یې سکیننه حالت یخ شروع کیږي بیا په خیمو کې د گزارال ته ډیر مشکل ده
د پکتیکا سرپرست والی او ویان سن او لا معصوم چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې اوریدونکو د زلزلې په اړه باید ووایم چې چارواکي وایي چې له تیرې چهارشنبه راهیسې چې هلته زلزله شوې په سیمه کې وخت نا وخت د زلزلې ټکانونه یا پس لړزې احساسېږي خلک هلته تر ډیره د دې لپاره چې د سر نور زیان ورونه وړي په خیمو کې ژوند کوي اوس هم راځو ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې ازادي راډیو ته مو د خپلو ستونزو په اړه پریښې دي
السلام علیکم ازادي راډیو ته محترم چې وزاره د ریاست د تقاوت تلار شي نیو هغه د بل میاش پندم دی کې یو کال تیر ک بیا چې ته وګه کې بیا وی موږ څوک اختیار خو موږ نه دی اختیار خو د روسیا او د چین او د پاکستان دی موږ خاصی مزدوران استو والسلام
سلام علیکم تاسو ته سلام رادیو آزادۍ ته سلام خدای هم خوشاله او کامیاب لره زه ډګروال حیات الله یم موږ تقاوت دی تقاوت ماشم نه کیوي د دولت خو هغه دی چې ملت یاران وي آسیده وي ډوډۍ ولري کار ولري عزت آبرو ولیدی دمو خو خپل ژوند او ځواني او زندگی وخت د خدمت د خلکو د وطن کړی ده نم چور کړی نم چاپول کړی دی نم څوک وژلی دي د ملک او د وطن ته 40 کاله خدمت کړی دی ته خو څو ورې نشر کوي د طالبانو نه خواهش کو د خپلې پیسې دي
په د ټول د سالويټو کولو کې د موج د موش نوازه شوې دي د تخوود د لوقف د فایسې لوقړې بس کو نه کې خلک څه وکړو د کوریا او ستاسو د فقر او ستاسو د لیدا نور بدبختی او پلاکت او مصیبتونه هر ستاسو د لیدي ته د موږ موش متقاعدین د اجرا اشرف غنی که پاسې دولت هم په عمل کې په ثور کې به موږ ته ماشونه دی وکړ روکړ د دې یو نیم کال شوی د موږ ماشونه شته دی بیا سړی چې سپین ږیره شي سل مریضی ورته پیدا کړي سل تکلیفونه ورته پیدا کړي خو د موږ ټول د پیسې ټولې قرضې وو په دوا یا خلي دوا وو باندې ورکړو د تاسو نه تشکر د آزادۍ په ډېر ښه رادیو ده د څوڅه ور نه شر کې چې دی ور وي پېمټ تخوود اجرش.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت اندړ ورسوالۍ له برنجو خبرې کوم د کسابي او مبارکي. دلته بعض خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي، د بعض کسابان چې دي د غوښې نرخ هم ده او صحیح ترازی هم ده. بعضې 50 روپۍ کمپیوټري کوي لري چې هغوی 50 روپۍ ارزانه ورکوي، خو د 50 روپۍ بیا په کیلو کې مره